دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل انمو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او خبری مطالب لرو. پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د هلمند ولی وای د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوال مخالفانو وروستۍ لوی عمله پر شا تمبول شوې ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر ولایت په خوانی استازی ډاکټر اسدالله همتیار په کابل کې د ناپیژند وسلوالو خوا وژل شوې ده. او د سوریې دولتي تلویزیون وای د شنبې په ورځ یو سلو نه شپته کسان د حق لارې څخه چې خوندي د علیز بلل کېږي د حلب له خار څخه وتلي دي. بشپړ خبرونه واوري. د هلمند ولی وای د ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوال مخالفانو وروستۍ لوی حمله پر شا تمبول شوې ده. حیات الله حیات رشپا ازادي راډیو ته وویل چې د خانشین ولسوالۍ په څنډو کې اوس تصفیوي عملیات روان دي.
شلو نه اضافه د دښمن مړي دګر باندې پاتې دي او څو وسایط هم له منځه لاړ دي. دغه نیم ساعت مخکې تازه راپور چې د لومړۍ کرښې نه ماته د منګه سرتیرو راکړ، هغه دا او چې هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بیرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي.
د هلمند ولی په خبره 15 افغانان سرتیری په دې جګړه کې ژوبل دي او د خانشین په څنډو کې د تسویې عملیاتو د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته جزئیات خبر شي. ایتلایت وایي د مخدر موادو تولید او قاچاق او وسلوالو څخه د پاکستان ملاتړ په هلمند کې د نامنۍ د دوام اصلي لاملونه دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په افغانستان کې د چین هیواد له سفیر سره وکتل. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت له شورا څخه خبر شوی راغلی چې محمد حنیف اتمر له خاغلی یوجنګ سره د امنیتی او اقتصادي همکارۍ په پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی چې د ملي امنیت سلاکار په دغه کتنه کې د افغانستان د سولې د ټینګښت او د امنیتی ځواکونو د تجهیز په برخه کې د چین هیواد له مرستو مننه کړې ده. دغه شان خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د چین سفیر افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام شمنه کړې ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر ولایت په خوانی استازي ډاکټر اسدالله همتیار په کابل کې د ناپیژند وسلوال لخوا وشل شوې ده. د کابل د اتمې امنیتي او زی عامر محمد داود پکتیاوال ازادي رادیو ته وویل چې ډاکټر همتیار تیر مخام ستانګزی مینې ته نږدې په خپل کتنځي کې د توفنچی په ډزو وشل شوې ده. خغلی پکتیاوال وویل چې تر اوسه د نوموړي د وشل کېدو لامل نه دی معلوم، خو د وژونکو د نیونې لپاره هڅې روانې دي. اسدالله همتیار د لوګر د خروار ولسوالۍ وسیدونکو. د کندهار د ملي امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د ملي امنیت لخوا په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د کسانو اعتراف کړی دی چې په شاولي کوټ، خاکریز او میوان ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کړي او د وشور او زکات په نوم یې په زور له خلکو پیسې اخیستې دي. نیول شوي مشکوک کسان د شاولي کوټ، ناوې، میوان او خاکریز ولسوالیو اوسیدونکي دي. د غورم چارواکي وایي هغه پلاری نیولې چې خپل شپکلنه لوري د وی وزي وی بوجي وریجو او یو انداز چایو او خوګو په بدل کې یو سپینګری ته په نکاح کړي ده. د عبدالکریم په نوم سپینګری چې شپکلنه انجلۍ ځان ته نکاح کړي هم د پولیسو په توقيف کړي. د غور امنیې قومندانۍ د جنايي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلی ازادي رادیو ته وویل د دې قضیه دوسیه بشپړه او څارندوالي ته سوال شوې ده. د شپکلنه انجلۍ چې غریب ګل نوميږي پلار عبدالقادر د غور د دشتې کوار ولسوالۍ لای په یو جماعت کې امام ده. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې و چې لوري تختول شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو آثار په وړاندې دا شنبد دیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني او 15 شپږ پولا یو یورو، 15 افغاني او 15 ټیا پولا یو سترلنګ پاوند، 9 ټیا افغاني او 10 پولا یو سعودي ریال، 13 افغاني او 14 پولا یو د امارات درهم، 13 افغاني او 15 شپږ پولا زر پاکستان کلدار، 640 افغاني او زر ایراني تومنه، 40 افغاني او 19 افغاني او 15 پولا. او دا هم څو بهرني خبرونه د سوریه دولت تلویزیون وای د شنبه په ورځ 19 په تکسان د غلار څخه چې خوندې د حلیز بلل کیږي د حلب له خارج څخه وتلې دي د مشق او مسکو په دې خار کې د حکومت وسلوال مخالفانو او اوسیدونکو ته اته څلوي ساعته وخت ورکړی چې د دې خوندې د حلیز لاره د حلب له خارج څخه اوسي خو د سوریه د حکومت مخالفانو چې پر دې خار کنټرول لري د دې خوندې بشری د حلیز لاره د غیر نظامیانو د تیرېدو راپور رد کړي او ویل دي چې د شنبه په ورځ ډالر پرانیستي نه اټکل کې چې 250,000 ملکی وګړي د حلب په خار کې بند پاتې دي چې د معاصري لکوله د خوراکي موادو کمښت سره مخ دي د سوریې دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د پرون ورځې په اوګدو کې یو شمیر د حکومت مخالف وسلوال هم له دې لارې تیر شوي او له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي د مشق په لو وسلوالو مخالفان ته ژمنه ورکړي چې وسلې پر مکه کېږدي نو له مجازات به واخل شي د اروپا د امنیت همکاري سازمان وای د اوکرين په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمیر غړي تهدید کړی دي د اروپا د امنیت همکاري سازمان وای بلتون غوښتونکو په لوکوف سیمه کې د چارون کې ماموریت د ډلې مخاوني ولا خورسې ورته اجازه ورکړه چې په ماریوپول کې خپل مرکز ته ورسیږي دا سازمان د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمن د اوربند سره نه کوي خو راپورونه وای چې اوکرايني ځواکونه او بلتون غوښتونکو د اوربند موافقې ته بش پر ځناوي نه کوي او وخت نا وخت پر یو بل بریدونه کوي په ټکاس کې پرون د یو بالون د پریوتو په پیخه کې لګت لګش پاړه کسان وو شل شول محلي رسنوي ویلي چې بالون په هوا کې وو او د اور د لګیدو له امله په وی کروندې کې را پریوت را پرونو د ټکاس د چارواک په والا ویلي چې په دې پیخه کې په بالون کې لسپرو کسان څخه یو هم شونته نه دی پاتې د ترانسپورت مسؤلیت ملي داري ویلي چې د دوی کارکونکو سیمه ته پر رسیدو دي چې د پیخه د علت پاړه پلټنه وکړي او د ترکی دولتي رسنوي ویلي چې محاکم او تاسو وهغه سرتيري خوشي کړي چې د کودتا د روسي ناکام هڅې په تور د تحقیقات لپاره زندان شي وو د محکمې د حکم له مخې د استانبول لوی څارنوالي 1850 سرتيري چې پلټنې تری شوی آزاد کړ په استانبول کې په پرونیو خوشو شو کې د پوزي خوانزي او شمیر محصلان هم شامل دي بل ورته د قریب مهمه محکمې هم د وڅلوي سرتيري چې د کودتا له ناکام هڅې وروسته توقيف شي وو خوشي کړل د ترکی د کورنۍ چارو د وزارت په وینا 9000 کسان چې اکثریت پوځیان دي د کودتا له هڅې وروسته زندان ته چول شوې دي راپورونه وایي د ترکی حکومت زرګونه نور کسان هم د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور زنداني کړی دي د ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو د هلمند ولی پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د خنشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولې ده په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د هلمند په تازه حال د خپل خبریال څخه په ریپورت اخیستلو خبر کو همدارنګه به واوري چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد روان عملیاتو په پایله کې له وسلوالو پاکوشو سیمو ته د بشري مرستو ټیم رسیدلی دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه ریپورت نه تاییدوي چې وایي افغان دولت په وروستیو 15 میاشتو کې په سلو کې 15 برخه حاکمیت له لاسه ورکړی دی په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې زیاتې شوې په دې موضوع به ریپورټ ولرو که وختو ځینې نور مسایل هم لرو ژوند په شیبو کې پروګرام هم له یاده نه باسي د هلمند ولی حیات الله حیات وی افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی او د محل د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیهوي عملیات دوام لري په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې کمانډو او ځانګړي ځواکونه خانشین ته رسیدلي طالبانو د شنبې په شپه له څو اړخونو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ چې د پاکستان پولې ته نږدې پرته ده برید وکړ طالبان ادعا کوي چې د خانشین په جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګوب لاړولی په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په ریپورت کې اورو
د هلمند والی وای د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په بشپړه توګه د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ د بیرتنی ولو لپاره تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلی دي د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پر خانشین د طالبانو لوی حمله پر شاتمبول شوې ده او امنیتي ځواکونو هغه سیمه بیرتنی ولیدي چې وسلوالو لاندې کړې وي
دښمن یو قوي حمله د خانشین په مرکز باندې کړې و. په دې حمله کې هم دښمن ته درانه تلفات اوښتي وو. هغه اعمار چې زه لرم د نن غرمې نه مخکې د شلو نه اضافه د دښمن مړي په ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړل دي. چې هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي. فعلا د خانشین ولسوالۍ په چار اطراف کې لری سیمو کې تصفیوي عملیات ادامه لري.
حیات الله حیات ویل د تیرې ورځې په جګړه کې 15 افغان سرتیري ژوبل شوي دي. د طالبانو وین قاری یوسف احمدی تر دې مخکې ادعا وکړه چې د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې زیات شمیر پولیس وژلي او یو اندازه مهمات هم نیولې دي. وسلوالو د شنبه په شپه د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده پراخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې د هلمند په مارجه، سنگین، ګرمسیر او دوشي ولسوالیو کې په زیاتو برخو کې طالبان فعالیت لري. د هلمند والی وای د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې بهرني وسلوال هم موجود دي.
په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخالفینو پولیسو کې بهرنیان وجود لري. چې دا بهرنیان د مختلفو هیوادونو دي. اکثره یې متاسفانه د یو همسایا نه چې همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې او د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې دو مداخله کوي د هغې هیواد دي.
د افغانستان د بیرغونې په اړه د امریکا د سرمفتش یا سیګار په وروستي رپورټ کې راغلی دي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه کې د کموالي سره سره د روان میلادي کال د جنوري او مې میاشتو په اوږدو کې افغان حکومت د دې هیواد د 15% کې برخې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بیا وایي چې طالبان تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې فعال دي. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د جولای میاشت په سر کې طالبان بیا هم یو ګواښ وګڼل او په ډاګه کړ چې په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري به د روان 2018 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي.
و موردل چې پرون د هلمند والی ازادي رډیو ته ویلي وو د خانشین ولسوالۍ مرکزی بیرته له طالبانو نیولې دی او امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په څنډو کې په عملیاتو بوخت دي. دوستانو همدا اوس را سره له هلمند څخه د ازادي رډیو خبریال محمد الیاس تایی د تلیفون په تماس کې دی. ویل کېږي چې په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې هم په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی دی. دایي صاحب سهار دې په خیر خپرونې ته ستړی مشي. د خانشین په اړه راته لومړی ووایا وروسته بیا په نادلي ولسوالۍ په نارامیو وغږیږو. پرون والي وویل چې د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیول شوی دی. تازه وضعیت په خانشین کې اوس څنګه دی؟ نادلی د جګړو په اړه همدارنګه تاسو د ګرمسیر یادونه وکړه. یعنی په هلمند کې د نور ولسوالیو د امنیتي وضعیت او په دې ولایت کې د امنیتي پرمختګونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا اوس هم
پر نادلي کې
جګړه
روانه ده
او
په
ښار کې
د بازو
ډیر زیاته مننه الیاس دای په روانو خبرونو کې به بیا عمله تاسو نه د هلمند په تازه وضعیت معلومات خلو او خپل اوریدونکو سره به شریکو. دوستانو په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای و چې د هلمند په څو ولایت ولسوالیو کې د روانو نامنیو او جګړو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړه د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیګار هغه ریپورت نه تایید چې وایي افغان دولت په سلو کې 15 حکیمیت لالا سوار کړي، یعنی په سلو کې په 15% خاورې په ورستیو 15 میاشتو کې واکمن لالا سوار کړي. قاسم سولمل په دې اړه ریپورت لري.
د سیګار د ورستی راپور په خبرګون د دفاع وزارت مسولین وایي چې په 2014 کال کې افغان دولت کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه د محل تهاجمي حالت لري او مخالفین یې ځپلې دي.
دشمن
د دشمن تحرکات او حملې تاییدو، خدا نه منو چې دشمن دې زموږ نه کومه سیمه نیولې وي، برعکس موږ له دشمن څخه اراضي نیولې او په تهاجمي حالت کې یو. دشمن چې هر ځای سر پورته کړي موږ یې ځپو. د دفاع وزارت مسؤلین د خبره داسې مهال کوي چې د هلمند ځینو سیمه ییزو چارواکو چې نه غوښتل نومې خپور سي د دولت د وسلواله مخالفینو لاس ته د شنبې په شپه د خانشین ولسوالۍ د سقوط راپورونه تایید کړل. د هلمند یو شمېر نور چارواکي بیا په دغه ولسوالۍ کې نشته ته تاییدوي، خو د ولسوالۍ سقوط نه مني. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د څار ځانګړي امریکایي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي چې افغان دولت د 2014 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. راپور کې راغلی چې افغان دولت اوس پر 15.5% خاوري حاکمیت لري، چې دا اندازه د روان میلادي کال په جنوري کې 10.5% وه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د 3 تر 9 ولسوالۍ پورې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا 2 ولسوالۍ په هلمند، 2 په بدخشان، کوهستانات په سرپل، 9 په غزنی، خاک افغان د زابل او یو ولسوالۍ هم په فرا کې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د کورنۍ چار وزارت هم ویلي چې 50 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. اخو د چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي بهرنیان باید د دا ډول راپورونو د خبرولو ډډه وکړي چې د مخالفینو روحیه پیاوړې کوي.
یو شی چې درست نه ده هغه د استیګار دغه تبلیغات صحیح نه دي، ځکه چې باب هم د منګه داخل په روحیه تاثیر کوي، هم په قوای امنیتي باندې تاثیر کوي، هم طالبان له دې نه کټه پورته کوي.
ښاغلی مرخیل د افغان ځواکونو د وړتیاو زیاتېدو ته په اشاره وایي چې دغه ځواکونه د وسلوالو د ځپلو لپاره د نړیوالو په خاصه توګه ناټو او امریکا ملاتړ ته ضرورت لري، نه دا ډول منفي تبلیغاتو ته.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوی هر یک شنبه د سحر ل اتنیمو تر نهنیمو بجو. میکروفون ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش پر ضد روانو عملیاتو په ترڅ کې له دې وسلوالو پاکوشو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ټیمونه استولي. ما شاه محمود شینوار له ننګرهار نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار ولایتي دروي په دې ولایت کې د داعش پر ضد روانو عملیاتو کې له وسلوالو پاکوشو سیمو ته د بشري مرستو د ترسره کېدو ټیمونه ورسېدل. د ولایت وینا تاوله خو غنې وای دغه ټیمونه د شمې پورز کوټ ولسوالۍ ته تللی او د سروي ورسته به جنگ زپلو سره د مرستې کولو لړۍ پیل کړي.
الته موږ نن د کلو پراختیا د کډوالو چارو همدارز د سری میشتي او د طبي پخ پراند مبارزې ادارې مسولین نن کوټ ولسوالۍ ته موږ واستول ترڅو ژر تر ژره هغه کورنۍ او هغه ارتیاوی چې ولسونی لري هغه برابر کی او لیستونه برابر کی او سباغو تمرسي ورسوي. دا هغه سوچ لمړنۍ بشری مرستې په دغه نور ولسوالۍ ته هم ورسول شي.
کله یوی خوازین سیمې له وسلوالو پاک شوی خو په زینو ولسوالیو کې لا هم د دایښ پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقه وای د قهر سیلاب عملیاتو په پایله کې چې په حس کې مینې واچین ولسوالیو کې روان دي په لزګونو وسلوالو تمرکزوب لاوختي. نو موړه وای د 13 ساعتونو په جریان کې اته دیش دایښان وزل شوی او افغان ځواکونه د مخته تک په حال کې دي.
جریان 24 ساعت گذشته ضربات هوایی، توپچی و پرسنل قهرمان نیروهای امنیتی شامل عملیات بالای پایکر دشمن وارد گردیده که خوشبختانه قرار راپورایی که ما به دست آوردیم 38 نفر دشمن کشته شده که 5 جسدش با سلاحایشان عملا در اختیار نیروهای امنیتی قرار داره. انشالله لحظات بعد برای شما همون تصویرش خاطر رای کردیم و 10 نفرشان زخمی است. در جریان
کوټ، اچین، هسکه، مینا، سپینغر او نازیان د ننګرهار هغه ولسوالۍ دي چې له دې مخکې د دایښ وسلوالو په دې ولسوالیو کې د یو شمېر خلکو یې کورونه وسوځول او ځینې نورې ودانۍ او کورونه د روانو عملیاتو په جریان کې په بریدونو کې ویجاړې شوي دي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په پام کې لري چې د دغو جنګځپلو سیمو ویجاړ شوي ځایونه بیرته ورغوي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې ډېرې شوي او په دې خیمو کې اعتراض کوونکي وایي چې حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. دغه خیمې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دغو پیښو د عاملینو ته د نه جزا ورکولو په هدف وهل شوي دي. خنولي عادل، زهرا علي رضا شاهرستاني او په دې وروستیو کې زلفیا کسان دي چې د عدالت غوښتنې په هدف یې په کابل کې د تحسن خیمې وهلي. په دې اړه به نور تفصیل له کابله د ابراهیم صافي په رپورټ کې واورو.
د کابل د دارالامان سړک چې ملي شورا ته تر ډیره د تګ راتګ لاره ده، پر سونډو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه تللو په هدف پکې د تحسن خیمې ولاړې دي. خانولي عادل، د زهرا مور او پلار، زلفیا و علی رضا شهرستانی هغه اعتراض کوونکي دي چې د خپل غوښتنو په هدف یې په دغه سړک کې د تحسن خیمې وهلې دي. اتبش کلن خانولي عادل د کابل د دارالامان په سړک د نجونو د بد ورکولو د دود پر خلاف د 15 میاشتو را په دی خو د تحسن خیمه وهلې ده. هغه د شنبې پورز ازادي رادیو ته ویل په دغه موده کې حکومت د هغه غوښتنو ته لازم پام نه دی کړی.
کله چې موږ وایو چې رئیس جمهور داسې یو شخص دی چې هغه د ښځو حقونو ته احترام لري، چې اوس خاموش دی، زما باور په دې چې د خبره نه ده ورته رسېدلې، چې یو نفر له پاکستانه راولل سوی دی، له یوه طرفي منطقې نه لرې پرتي منطقې نه، او دغه شی غواړي چې راست زما مخه ونیسه چې خپله خور په بده کې ور نه کړم.
لا بلې خوا، د زهرا مور چې لور یې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې د خپلې خسرګنۍ د کورنۍ د غړو له خوا وسوځول شوه، په کابل کې د تحسن خیمه وهلې او وایي چې حکومت باید د دې د لور د سوځولو د پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دا وایي که چیرې ولسمشر زما غږ اوري او عدالت کوي، باید عدالت تامین شي، باید هغوی محاکمې ته راکاږل شي. علي رضا شهرستاني چې یو نقاش دی، وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي اړ کړی چې د تحسن خیمه ووهي. هغه د ښځو د حقونو د ملاتړ په هدف خوراکي اعتصاب کړی دی. دی وایي زما اعتصاب په دې هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره دی چې ورته پام نه دی شوی. زه ناروغ هم وم، خو بیا مې هم په اعتصاب لاس پورې کړ. په دې وروستیو کې 15 زلفیه چې ډله یې جنسي تیری پرې شوی و، له دغو اعتراض کوونکو سره یو ځای شوې ده. زلفیه په هغې د شبې جنسي تیری د پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه کوي. دا وایي هغوی آزاد د طالبانو او هم د دولت په سیمو کې تګ راتګ کوي. حکومت باید ژر تر ژره مجرمین مجازات کړي. ولې حکومت دا کار نه کوي؟ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په دې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په لسګونه ورته پیښې ثبت شوي او یا هم د خلکو لخوا د بیلابیلو لاملونو له امله پټې ساتل شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او دغه اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او عاملینو ته د سزا ورکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې اقدام شوی او حتی یو شمیر مجرمین یې نیولي او د قانون منګولو ته سپارلی دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، دا موږ نه سره دیوالی، اما کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي پر ضد اقدام کړی دی. هغه کسان چې په مرکز او ولایتونو کې د تاوتریخوالي کې شامل وو هغوی نیول شوي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي او بالاخره خپل عمل په سزا رسېدلی دي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه د ښځو د تاوتریخوالي پر وړاندې مبارزه د یوې ورځې کار نه دی او حکومت د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامداره هلې ځلې کوي. لابل خوا خان ولی عادل چې په کابل کې د تاسون خیمه وهلی وایي د حکومت تر څنګ دینی علما او قومي مشران هم مسؤلیت لري چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو خپل ځان ته به اور ورته کړي او کیدای شي ډیر خلک د هغه لار تعقیب کړي او په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د تحسن خیمې ووهي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورستول شوي. دوی زیاتوي څو چې په وزیرستان کې امن ټینګ نه شي او د دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې نه شي، د کډوالو ډېره برخه ستنېدو ته چمتو نه ده. له خوست څخه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورته د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورلګلې دي. کډوال زیاتوي یو شمیر خلکو دا فورمې ډکې کړې دي خو یو شمیر نور بیا د دې فورمونو ډکولو ته حاضر نه دي، ځکه په شمالي وزیرستان کې دوی لپاره د امن تضمین نشته، دوی د ژوند ضروري اسانتیاوې نه لري او هلته د نفقې د ګټلو لپاره کاروبار هم نشته. د ملک عمر خان په نوم د کډوال یو تن مشر د دې کاغذونو او فورمونو په تړاو مشال راډیو ته وایي
پولیټیکل ایجنټ لګلې دي د میرمشا کمران افریدی چې کوم ولته ملکون ورشي چې موږ درمی کډول هغه د پرمونه ورکړی دي چې تاسو به په دغه سبب باندې درمستای چې کوم شای تاسو د تر رسېته تر مولوی د تاسو سره سره میټر میټر وی څومره فامیل وی دا تعداد به موتر لیکي یا به دا ځکه کوم د اسلام آباد سره رابطه پکې د بیا غنه مو ته منځوري درمی چې دا خلک را پرېږدا.
ملک عمر خان زیاتوي د افغانستان په خصوص پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې وزیرستاني کډوال په دریو برخو تقسیم دي.
یو هغه ډله ده چې په هر صورت باندې درمی چې کوم بار بار د پولیټیکا سره رابطه کو او بار بار سره جلګي کو دغه خلک. دویمه ډله یې څه دغه ده چې افغانستان مرسته کومه ورکوي نو سیر ولا دغه نه بند کی هم بیا دوی نه چې دوی دلته پوتې دي. دریمه ډله هغه ده چې کاین سیر ولا چې کومه مرسته ورخه کړله خو دوی پوتې دي که به امر صدر کما کړل به دوی درې نه.
یو تن وزیرستان ځوان وای چې کډوالو ته تر ستنې دوه مخکې باید حالت د ژوند لازمي اسانتیاوي برابرې شي.
منم بختر الله د منظر خل اوس دین کایو الکه مشتا د شمالي وزیرستان پولیټیکل طرف چې کوم پرچرو ولې دمکی کړی چې تاسو خامخا وزیرستان ته روشه کارون نه غلې زوده تاسو پر غا او شنه خاتون ارشه بلاکو مش بیا چې اختباب وطن تل شي څه شي پکې وکینه کاروبار شي پکې نه تعلیم شته پکې نه نه د روزګار شته پکې چې د خلک غریبات په وخت پکې تیر شي کنه مش دغه وها مونږ
یو بلتن وزیرستان ځوان وایي چې پاکستان حکومت غواړي کډوالو لپاره هلته کیمپونه جوړ کړي.
تخیل سیمه مونږ شمن الله ځنه خلک دغه نه دی لیکلې چې دا وایي چې مش کم تا درې می کم تا دای لري مش خلک اکثر کم تا نظر می مش خل دا غا کو چې کنه مش دا یا باندې تا به زی خپل وطن ته مش دا سپاسونه نسی مش په وطن کې امن نشتا یا چې کله په وطن کې دا سکول نه جوړ کو مدرسه جوړ کو بازوري نه جوړ کو بیا مش پنه بس خپل وطن نسی.
قومي مشر ملک عمر خان د دوی د ستنې دوه پر وړاندې اساسی ستونه ځینې شرطونه غنی چې دا شرطونه په هغه ځای کې د دوی ژوند لستون سره مخامخ وي.
پاکستان د مور سره وعده وکړه چې تاسو وځي مور غره ملکی وبسي دلته عرب دي دلته وزبک دي دلته طالبان دي مور دا صفایي کوي تاسو کا سړی مور شي مونږ بهغه مغه وزا درکو که تاسو کورونا ډنګ شي دکانونه مړ شي مونږ بهغه مغه وزا درکو اوس چې دلته راو وختي اوس دای په مور باندې زیاتای دای چې کوم دوی چې یو به تاسو د خپل کورنا بل کورته نه درمستې بل به تجارت تاسو آزادانه نشسته کولای ځکه چې موږ خو تجربه د افغانستان سره بل طالبان چې د چا په حدود کې د چا په خوره کې طالب دمکا وکړو دا زمواره به پتا باندې دي صفا وزیرستان چې راکوي مشکل درمی یوم نه پته کیږي خو صفا وزیرستان زچ گمدو ضمانت خامخه غواړه
بل خو د خو ځای چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپل خوخه خوښ کې میشوي او تر کومه چې دوی وسیږي ځای اداره او نور مرستندوی مؤسسې ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي د خوځ د والی وایان مبارز محمد صدران وایي چې د وزیرستاني کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پریکړه د دوی خپله ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوځ د خلکو میلمانه دي
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لس نیمو بجو ته وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل اجمل تورمن څخه اورو
د هلمند ولوی د دی ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د واستوال مخالفانو ورسته لوی حمله پر شا تمبول شوې ده د افغانستان پولیسي جرګه کې دولګر ولایت په خانه استاد ډاکټر اسد الله همتيار په کابل کې د ناپیژند وسلوال لخوا وشل شوې ده د کندهار د میډیا امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي د افغانستان د میډیا امنیت سلاکار نن په افغانستان کې د چین هیواد د سفیر سره وکتل پاغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د افغانستان د میډیا امنیت شورا څخه خبره شوې راغلي چې محمد تنیف اتمر له خاغلی یو جنگ سره د امنیتي او اقتصادي همکاري په پراختیا خبرې کړې دي د سوری دولتي تلویزیون وای د شنبه په ورځ یو سلو نه شپږ پټه کسان د غیر لارې څخه چې خوندې دالیز بلل کیږي د حلب له خارج خوت تلیدي د ترکی دولتي رسنوي ویلي چې محاکمو اته سو هغه سرتيري خوشی کړي چې د کودتا د روسي ناکامې هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره زندان شوی و او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وای د اوکرين په ختیځ کې پرون وستوالو د دې سازمان یو شمیر غړي تهدید کړی دي
دوستانو وسم د خبرونه ورسته ریپورت راخلو او غدا دی چې په ارمنستان کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ شخړې دوام لري د دې شخړو په ترڅ کې پرون د پولیسو یو افسر د وسلوالو په ډزو وژل شوی په دې موضوع د رضوان مراد ریپورت اورو ورپسې ژوند په شیبو کې او د ګولیا چار پروګرامونه لایا د مباسي
د ارمنستان په مرکز یاروین کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې د پولیسو یو افسر وچل شوی او 15 اویا کسان نور ژوبل دي د آزاد اروپا د آزادی رادیو خبريالان وایي چې نښته هغه مهال شو کله چې مظاهره چیانو غوښتل د پولیسو هغه مرکز ته نږدې شي چې حکومت ضد وسلوالو نیولې ده د ارمنستان د حکومت په یو مخالف سیاستوال پورې تړلې وسلوالې ډلې د تیر یک شنبې راهیسې په پایتخت یاروین کې د پولیسو یو مرکز نیولی دی دا وسلوال د حکومت د سیاسي مخالف ژیرایر سیفیلیان د خوشي کېدو او د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي سیفیلیان په یاروین کې د وسلوالو په واسطه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او نورو مهمو دولتي تاسیساتو د نیولو په تور زنداني دی نوموړي د ارمنستان اوسنی حکومت فاسد بللی دی او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي راپورونه وایي چې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي په شخصي جامو کې پولیس دي په خبریالانو هم د ډنډو په واسطه برید کړی دی د ازادي راډیو خبریال هم د دغو کسانو لخوا وهل شوی دی د ازادي اروپا د ازادي راډیو مشر توماس کین په یروین کې د خبريالانو په وهل کېدو سخت عکس العمل څرګند کړی دی نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې پر خبريالانو برید کوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي او د ژورنالستانو د ساتنې لپاره به د ارمنستان حکومت اقدامات وکړي په همدې حال کې د ارمنستان چارواکو ژمنه کړې ده چې د خبريالانو د وهل کېدو د پیښې په اړه به لازم تحقیقات ترسره کړي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی
موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه یې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې زتوکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسم ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاري اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړي چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال مسجد د مین پاکی مسجد او د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د مسجد عمومي رئیس دی. دا په 1994 کال کې جوړ شوی دا موزیم. اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازای په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیزیکل یا د خنساکړي د خطر نه وسته دی او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دی، امریکایي دی، ایتالوي دی، بلجیم دی، پاکستان دی، چین دی، ایران دی، مختلفو ملکونو مواد موږ دلته موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظره شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسی چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسی په 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل، د هغې نه وروسته بیا د مین پاکي ټیمونه په 2009 نه بعد مین پاکي ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 نه دې خواته دغه فعالیتونه زموږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل په مختلفو ولایتو کې پیدا کړي دي. دلته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضې رونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا دپاره نه وي او یا بارش د پر اجازه نه سر سوغرات لشي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکي. ټیکټ فیس شي نشته ده، صرف د کمرې د پر هغه به جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوی وو.
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکي کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېده نشي. دا په خپل دولت کومه کړی د موزیم سره بعض اکثر د مواد دي چې خپل دولت ورکړي مون. دا چې دي د مختلف ولایتونو نارول شوی دي، شبرغان نارول شوی دي، د باګرام نارول شوی دي، خوجرواش نارول ولسوی دي، د مختلفو ولایتونو دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نور وختونه دا دي چې که هغه سره
هغه خبره موادی امکاناتی مونږ ته راکې دا دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې موزیم جوړ کړی چې آینده نسلونو لپاره یو یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعض کسان دي د مین یا د بم نوم اورېدل دي خو وسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغه ډیر خوشحالیږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې نن راغلم دې موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیارې دي شاوخوا ایښې دي خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانوړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار وانخلي
ښوونکي فاطمې ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا ترکیه فرانسه او روسیه کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنګي الوتکې چې بریتانیاوینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره یې پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغ نه کار اخیستل شوی او د ننداري ته خوده شوی ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده همدارنګه چورلکی او تیارې بیلابیل الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتون لنګدې نه وګوري نو ښه تجربه د هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي
او څنګه چې تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي هغه بخانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنګ لپاره هغه وسلې ټولې دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ دي دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي دې وسلو دې تیارو دې کتو لپاره او دوی له ډېر زیات خوند اخلي
ستاسو له نظره ولې دلته ډېر وسلې موجود دي
پرته له شکه د ټول ته معلومه ده ټول هیوادوالو ته د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوی دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوی دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالو ته واکړي دي زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي نو همدا د څل دي وسلونه به مونږ نور کار وانه خلو او دا وسلې واڅ مونږ خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د ډول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي. نو موري وایي چې د ډول موزیمونو لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سي د دغه موزیم یو ارزښت دا د سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي، څوک په وجل شوی دي، او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي، او د دې ترڅنګ بیا موږ چاته ماتې ورکړې ده. د موږ ښه کاروندوی کې چې له دغو وسلو سره سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلودو تر اوسه پورې، مګر بیا یې همدغسې یو زبر ځواک او قوت قوي ځواکونو ته ماتې ورکړې ده، چې هغې دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودلو. دوم موزیم څه د 1993 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی له اکثرو ولسوالۍ او سیمو نه هغه ټانګونه چې هغه د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټرې او جنګي وسایل چې درانده ول او د هغو وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولی نه سوای او پاته شوي ولو په خپلو ځایونو باندې، نو هماغه یې له ولسوالیو له سړکونو لویو سیمو نه راټول کړلو او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو. سي هماغه هم د موږ د تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې درې لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توکی دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کومو وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامیږي. کومو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. از موینم خلاص شوې او ښه ډیر د موبایل کارتونه وچې تازه میوې کټو کټو مستې شیرپیری او نور ډیر شان پکې لاندې باندې سول، ځکه لټ شاګردان د درس ویلو پر ځای له همدغه شیانو کار اخلي او استادان هم د کمې تنخوا قصور پکې واسي. د خپرونې په پیل کې مو د پوه صاحب د نوي کتاب له چاپېدو خبرو.
پوه صاحب څه کار کوي؟ له دفتر علاوه خیم
په یو ډیر مهم کتاب اخته یم، که ژوند ونو چاپوم یې.
ډیر ښه، دا خو به ډیر ښه کار وشي چې خلک له تا د پوهې او علمیت نه ګټه واخلي.
ما هم په همدې هیله او همدغه احساس د کتاب چاپ ته ملا تړلې ده. خدای دې وکړي چې په دغه نیک مقصد کې له خیره سره بریالی شم.
نیت دې پاک دی پوه صاحب، اتمن بریالی کیږي. د کتاب کارونه د کوم ځای ته رسېدلي دي؟
والله د متن کار یې خلاص شوی دی، یعنی پروف کتل یې هم خلاص دي. اوس یې د سریزو په پروف کتلو اخته یم. چې دغه د سریزو پروف له خیره سره اصلاح شي نور به نو مطبعې ته ځي.
ډیر ښه کار به وشي، خلک به یې ډیر زیات استقبال کړي. زموږ هیواد د تاسو غوندې پوهانو لوی لوی کتابونو ته اړتیا لري. د کوم بل کتاب کار دې هم پیل کړی دی که نه؟
او دا چې خلاص شي نو د بل کتاب کار پیلوم. زړه مې دی چې تر بل کاله پورې له خیره سره ډیر څلوېښت کتابونه چاپ کړم.
دا څومره ښه، دا خو ډیر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ زیری دی. خدای دې ورته روغ لره. ډیر څلوېښت کتابونه؟ خانو پوسه لخیر سره کتاب چاپ شو
هو خله ډیرو کړهونو ورسته د کتاب چاپ اول هم نو اسانه کار نه دی
دا مولکه چې د سمونو کومه زمیمه سره چاپ کړی ده
کومه
دغه پلاس کې موچیده
دا څه وایې ام دغه مې نوې کتاب دی کنه
ام دغه مو نوې کتاب دی
او
څو صفحې دی
اوه صفحې د کتاب څېړنیز متن دی او دا دوه دېرش صفحې پرې سریزې لیکل شوي دي چې ټول کتاب شي نه دېرش صفحې
استاذه نو تا په رښتیا هم د علم له دریاب نه څاڅکی راخیسته
پوه نه شوم
ما ویل چې ډېر وړوکی کتاب مو لیکلی دی اوه مخه څېړنه
هو ما غوښتل چې تر دې هم وړوکی کړم خو نور نه لنډېده ځکه غوښتل مې چې دریاب په پیاله کې ایثار کړم
واه 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 دې ته د نړۍ ستره نظریه او دې ته وایي د نړۍ ستره عالم د اوو مخونو د کتاب مؤلف پوه صاحب
مننه مننه
سوال او لاس جوابونه د اداري فساد په اړه د مخ صاحب نظر ډاکټر صاحب دغه جوابونه ورکوي زمونږ یو اوریدونکو تشویش ګل سودایی وایي چې یو پوښتنه کوم او لاس جوابونه غواړم
ولی
زکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې لنوم او تخلص نه ښکاري نو هر سوال چې لچا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وزي نو زکه لته سوم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړي
ها ژر ژر یې پوښتنه وایي چې اوس ما سودا یې نه کی
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي
دا نو د سودا خبره ده حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې
دا خو شو یو ځواب نه نور څنګه کوي
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي
دا یې شول دوه ځوابونه نورې څنګه کوي
دوه ځوابونه شول
هو دوه ځوابونه شول
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړه نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړېږي
دا یې درېیم ځواب
غلطه شوی بوی ځوابونه به ډیر شوی وی
نه نه یې ما غلطه شوی درې ځوابونه مو ویلی دي
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی
دا یې څلورم ځواب
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ نو بیا به په خپل جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کاري وځنډول شي
دا یې پنځم ځواب
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نه شي نیولی
ولې
ځکه چې ریشې یې دومره غرقې غځېدلې دي چې را ایستل یې د هیچا وس کې هم نشته
دا یې شپږم ځواب
زه د اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو
سمه ده که یې ومنه نو اووه ځوابونه شول درې نورې څنګه کوي
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه نو بیا به یې زورور په کمزور ومني
دا یې شو اتم ځواب چیرته لاړې صاحب دوه ځوابونه یې پاتې دي
راځم راځم یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیسته بیرته راځم پام کوه چې حساب دې هېر نه شي اداري فساد اداري فساد اداري فساد
اوس دا کیسه مو اورئ
سیدا جانم د نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وای غوستې دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل خو نه ورته جوړېده ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري نن چې جامع واغستې نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړې او په دې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی ورته وویل، پلاره ګلا جان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران وشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی وو چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ور واچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تاب ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زمنو جامې شي او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هغه زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو په ټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا له خوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي چې یو بل چا له لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وو او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ور نږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بېرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو چیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بېرته یې په جامو پورې پیوند کړي.
خبرونه ننګیر ناشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت او ز مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
چم خوگی گی آوازی زنایم چه شلنم خوږیږي چې ګناه لستر کې دی ډکی شلنم خوږیږي یوازې زنه يم چې زړه مې ډیر یا کم خوږیږي دوستا پتلو باندې چې کورو کنه چم خوږیږي یوازې زنه يم چې
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.